سلامونه او ستړي مسي وخت د ماشان شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلا کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست د غړي ټوله ریپورتونه شننو او تبصرو ته ځانګړې سوی دا په دې کې هم د سر ریپورت په اسلام آباد کې د نیشنل پارټي لخوا ځخه د ټول ګوندیزه کانفرنس تازه حال درکو چې واغې پاړه باندې اوس یو اعلامیه جاری کړې ده. دې ترڅنګ په باجوړ کې د احتجاج اعلان شوی دی، په بلوچستان کې د یونیورسټي د استادانو احتجاج او نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کوو. خو په پایل کې د دې وخت خبرونه سر ټکی دا عوام نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د وسوال پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وسی. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ سوې ولسی کمیټې د مئی پر 15مه د لوی جرګې را بللو اعلان کړی او د سربیا پلازمینه بلغراد کې په یو سکول کې د ډزو په نتیجه کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی. او سم د خبرونو تفصيل د عوامي نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوې ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید سره دي د هوا سوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسی. دا غوښتنه له یو شمیر هغو غوښتنو ده چې غونډې په متفقه اعلامیه کې کړي مشال ریډیو ته هم راستولې ده. په اسلام آباد کې نن سوې د غونډه کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو او استادو ګډون وکړ. په اعلامیه کې ویل شوی چې د وسوالو ضد په خواني پوځي عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو پر ځای ولس ته زیات مالی او ځاني زیان رسېدلی وو. دوی غوښتنه کړې چې ولسی امنیتي ځواکونه لکه پولیس، لیویس او نور دي جدیده او منظم کړل سي او هغه ته دي د ولس په تایید او حمایت د وسوالو ضد هدفي او غیزناکه عملیات وکړي. په اعلامیه کې هم راغلي چې د خلکو لا درکه کول یو غیر انساني او غیر قانوني کار دی او غوښتنه سوي چې په زوره د خلکو د ورکولو عمل دی ودرول سي. ټول ګوندیز غونډه په داسې حال کې سوي چې په ورستوي کې په خیبر پښتونخوا کې ترګري پیښې زیات سوي چې ولس د مخنیوي لپاره په بیا بیا احتجاجونه کړي. په خپله پاکستان له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې په دې اعلامیه کې هم ځینی خبري ور باندې سوي دي. په باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ شوی ولسی کمیټې د مې پر 15مه د لوی جرګې وربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز خار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې د یو خوا د نامنی پیښه او د فبرتون روان دي او بل خوا له خلکو کلنګونه خپل کیږي او کاروباریان اغیزمن شوی. د ګډونوالو په خبره هغوی به په جرګه کې پرامنتي ننګونو او د نامنی د مخلي پر لارو چارو غور کوي او حل لار به راباسي. د پرونې غونډې ګډونوالو پر حکومت ژغ وکړي چې وسوال پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مې پر دومه په خار کې سوي غونډې په خبرګون کې د باجوړ ضلع انتظامیه تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هلته حکومت او امنیتي ادارو په سیمه کې د ناامنۍ ختمولو لپاره ژمنتیا ښولې وه. په خیبر پښتونخوا کې په دروستي کې وسوال بریدونه زیات شوي چې ځای ولسی د مخنیوي لپاره ځای پر ځای احتجاجونه، مظاهرې او ولسی غونډې کړي دي. په خو د پاکستان حکومت ویلي چې د وسوالو پر ضد به کوټلي عملیات کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ربیا د پاکستان پر حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو ژغ کړي. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ شوو غونډو ته په وینا کې وکړه. د مې په دومه د کراچي په سوراب ګوټ کې وی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې د هغو اتلانو قربانیان به هېری نه کړي چې د پښتنو د خاوري او حق لپاره مبارزه کړي. غونډې ته ویناوال وویل چې عارف وزیر د امن راوستو او د ترګري د ختمولو غوښتنه کوله او د هغو په وینا له همدې کبله ووژل سو. نامعلومه سوالو د 2020 کال د مې پر لومړۍ نیټه په وانه کې پر سردار عارف وزیر برید کړی چې تر هغه یو ورځ وروسته نوموړي ساور کړه. او په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو کس او په لکې مروت کې د دوو ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي. د ادارې په خبره ورشتونو د ځای ولس شپږ ډېر څاروي هم وژلي. پر دې سربېره ځینو کورونو او فصلونو تم زیانونه او اوشتونو رپورټونه ورکړل شوي. بلخوا تیر ورځ د بلوچستان حکومت ویلي چې هلته له تیرو څلور ورځو راهیسې روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صبح کې هم څلور کسان وژلي دي. د سربیا په پلازمینه بلغراد کې په یو شونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څلور نور ماشومان او یو شونکی ټپیان سوی دي. د سربیا د کورنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د شونځي یو څلور کلن زکونکی چې د برید شک قربان کیږي د ولادیسلاو ریبنیکار د لومړني شونځي په انګړ کې نیول شوی. وزارت زیاته کړه ټول پولیس ځواکونه اوس هم په ساحه کې دي او په جدي توګه کار کوي چې پر ټولو حقایقو او شرایطو رڼا واچوي چې د دې غمیزې لامل سوي. وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل پلار په ټوپک د زده کوونکو او امنیتي ساتونکو پر لور څو ډزې کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو واوریدل او سم په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د عوامي نېشنل پارټي لخوا نن په اسلام آباد کې جوړ ټولګوندیزې غونډې خپله اعلامیه جاری کړې چې پکې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو غوښتنه شوي. باجوړ ولسی پاتون د مې پر 15مه په سیمه کې د امنی ناامنی یو پاړه لوی جرګه قربل لیدا.
منګه پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د شرخوخو خلاف چې کم دې کوټري ګامونه واخلي او د خلاف کاروایانی وکړي او بدامنې مخه ونیسي.
د بلوچستان پونتون استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی.
پیپلز پارٹی کا دوری، نون دوری، عمران خان دوری، دا دغه سې دی.
په غلطۍ متاسو واوریدی. هم دغه د بلوچستان د تنخواګانو خبره بیا دراورو. د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی دی.
منسٹر زمرک خان 8.5 کروڑ روپی منظور کړي چې زمر د 2 میاشتې تنخواه به بدی کې راکول سي، لیکن زمر سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپی سفارشات یې کړي. دا 15 کروڑ روپی زمر نیمه تنخواه هم نه ده.
او نن د مې درېمه د مطبوعاتو ازادي نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت بدلېدو او د شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته آیا په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي بهتره شوی او کنه؟
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ اکشن کمیټې غونډه کې په 15مه مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه. د مې په دویمه خار باجوړ کې د سیاسي سماجی
جو اسلام آباد ته او په اسلام آباد کې را سره خپل همکار ګوهر مسجد د ټلیفون په لاندې او خبردار چې دا ومني شل غوند لخوا ټول غوندې زغونډه سوي چې پکې دا غي اعلامیه جاری سوي او په اعلامیه کې یو شمیر غشتنې سوي. ګوهر مسجد را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. ګوهر مسجد صاحب تاسو ته هر کله وایو.
ډیره مننه عبدالحی کاکر صاحب. نن دا غونډه د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه وړاندې کړې شوې وه چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نورو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او نمائندو پکې ګډون وکړلو. په دې کې بنیادی چې کومې خبرې وشولې په هغې کې د امنیت په اړه باندې بنیادی خبره وشوله چې په هغې کې په کوم تیر د ترخګرۍ جنگ یا حالات تیر شوي دي، په هغې کې چې کوم د پولیس او لیویز نور داسې کسانو ته نقصانونه رسیدلی وو، د هغې د ازالې ډېره په زور سره خبره وشوله. او په دې کې دومره غټه خبره چې مخکې راغله هغې کې چې کوم د په زور اور کړی شوی کسان دي، د هغوی په حق باندې دا خبره وشوه چې دا عمل غیر انساني او غیر آئینی عمل دی، دغه دا په مخامخ توګه باندې ختم شي. او د دې نه علاوه په دې غونډه کې چې کوم خبرې وشولې هغې کې دا هم مطالبه را مخکې شوله چې کوم نېشنل اکشن پلان کله په 13 کالو کې جوړ کړی شوی وو هغه باندې مکمل پوره عمل ول نه دی شوی. د دې خبرې د تحقیقات وشي او چې څوک پکې ککړ رامخ کشي هغه ته سزا ورکړي شي. او د دې نه علاوه په ملک کې کم د نوې اوس د ترهګرۍ په اړه باندې کم یو هوار مخ کې شوی د حالات واقعیت راځي، په دې اړه باندې هم په دې غونډه کې د دې اعلامیه کې د لیکلي دي چې دا د ترهګرۍ کیات را زیات شوی دی. د دې د تم کولو د پاره د دې د مخنیوي د پاره ریاست او حکومت ته پکار ده چې کلکې ګامونه پورته کړي او د دې شیز راونی سی او ورسره ورسره په ملک چې کم سیاسي انتشار دی یا معاشي ستونزې دي په دې اړه باندې هم خبره وکړلې او دا ویل چې حکومت ته پکار ده چې زر تر زره په دې معاشي او سیاسي ستونزو باندې پلاسي کی او د دې حل راو باسي
دا سره تاسو ګورخان چې په دې کې کوم کوم سیاسي پارټیانو یا کوم سیاسي مشرانو ګډون کړی
پدې کې بنیادی چې کمی سیاسي جماعتونو د پیپلز پارټۍ مختلف مشرانو پکې ګډون کړو مولانا فضل الرحمن پکې ګډون کړو او آفتاب احمد خان شرپاو پکې ګډون کړو او لیاقت بلوچ چې کوم د جماعت اسلامي دی هغه هم پکې ګډون کړو او ورسره نور ګنشمیر سیاسي مشران د غونډې ته راغلي وو د مختلف سیاسي چې کوم مشران نور راغلي خو هم خپل نمائندگان را لګلی وو خو په دې کې د پاکستان تحریک انصاف ګډون نه وکړي هغه پرونه راشي د پدې حواله سره انکار کړو چې دوی پکې ګډون نه کوي
شنو ډېر ډېر مننه ګور مسجد تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړي شو وخت ورته واړو او سم یو بل ریپورت ته زو غدا چې په باجوړ کې د ناامنۍ پېښو مخنیوي لپاره ولسی پاسون د یوې جرګې لاره پریکړه کړي چې حکومت د امن لپاره کړي وادي پوره نکړي نو دوی به احتجاجونه پراخ کړي د ولسی پاسون په دې پرونی غونډه کې کمی مشران مدني فعالان خبريالان او ځوانان نو تنظیمونو استاذو برخه درلود په دې وروستي کې په باجوړ کې د وسوال لخوا ډېری وختونه دینی عالمان په نشه سوي په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په جواب کې د دې ضلع انتظامی ویلي چې د امن لپاره پاخه ګامونه واخلي شناوس ترګزی په دې اړه رپورت لري
باجوړ کې د امنیت لپاره جوړ ایکشن کمیټې غونډه کې په پندوشتم مې د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوه د مې په دویمه خار باجوړ کې د سیاسي سماجی کاروباري ډلو او د خبريالانو په نمائندګۍ غونډه کې ویل شوه دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینه کوم رقم چیلنجز او یا امنیتی مسلې پیښیدونکې دي دغه کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته ویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدمنۍ پیښو کې لږ ډیر کمی راغلي خدا سه هم نه ده چې ګینه بدمنۍ ورسره ختم
موږ په دې خطاب باندې آباد سوچ په دې کې همیشه د پراکسی جګړې روانې وي نو موږ پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دې کوټري ګامونه واخلي او د دې خلاف چې کوم دې کاروایانی وکړي او دا بدام نه مخ ونیسي نو څه د ډېر هدا پورې چې کوم دې امن پاتون په برکات سره چې کوم دې کتا سو ګوري په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دې حالات تر ډېر هدا پورې په دې بدام نه کې کمی راغلي دي خو بیا هم خپل دغه تحریک جاری ساتو
ما جوړ کې دول سي پاتون پیل د جمعیت علماء اسلام فیډل لخوا د هغه پیخي ورستو چې بګید خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاہ باندې 14 شو او نو موړې پکې بچي شو دغه پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شو ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو دغه پاتون خار کې تر شپږ وشتم اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدن نه مخه ونیسي د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوي به وکړي ختم شوی د نصرباز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولي وادي لا هم نه دی پوره کړی د باجوړا د کاروباري چیمبر یا خونی مشر حجی لالی شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و
نور پښتانه د جنگونو نستړي دي د ټوپک نستړي دي چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو چونکه دا وسنه له هر چروان دي په دې کې هر چا ته به امنی ده په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ کې د پولیس په ځد کې راځي پوجي په ځد کې راځي ملک په ځد کې راځي کاروباري په ځد کې راځي نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د دې خبرو نستړي شو په کار دار چې موږ هر څړې په خپل خپل باندې مطلب د امن خبرو وکي
باجوړ کې تر ټولو زیات سرګندې پیخي د هدفي وژنو کېږي په دالند وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې غړي هدف شوي تر دې علاوه تیر وختونو کې سیمایز مشران د امن لخر غړي د پولیو ضد کارکون کې عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخ شوي د باجوړ د ولسی پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبريالان هم شریک دي د باجوړ یو ځای خبريال فضل الرحمن مشال رډو ته ویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي د قام سره خپل غم خادي شریکه غني او بل دا چې که امن وي ممکن ده خبریالی هم په اسانه وکی.
کدل ته کې امن وي نو موږ به کوم دې دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد دې سیمې خپل چې کوم دې دغه رپورټ کو موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالیست غواړي چې را جوړ کوم دې د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په زیاده دې چې یو ځای کې د بم دماکه رپورټ دې په ځای باندې د باجوړ د سیمې خپل خلکو ته وخایي د باجوړ د سیمې پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونه غونډه ته د ضلع انتظامیه لخوا کوم جواب خو نه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو پولیسو او انتظامیه ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن په ځای کې او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
هلته هم دې موضوع سره تړلې کراچی ته ځو. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د غورزنګ پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر دریم تلین ولمانځلی. په دې لړ کې د وزیرستان په واڼه واخوا کلی او د کراچی په زیراب ګوټ کې دوه ولسی غونډې وسوې. په واڼه کې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتون او په کراچی کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټول شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د غونډو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو ژغ وکړ چې امن دی باور کړي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر وسلوالو د 2000 کال په مئی کې په خپل کلی غوا خوا کې په یو حمله کې وژل یو. داغه د وژنې ذمہاري لا چا نه منلې. نور حال له کراچی نیاز علي راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبی وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویل چې عارف وزیر سره زمونږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړي خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې خاورې شهیدان دغه سي هوانه کې چې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاوره باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچتنی نه وکړله.
علي وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روان دي خو اوس اولس بیدار شوې دي او موږ نور په خپل خاوره بدامنۍ نه غواړو. علي وزیر ویلي چې نن د غورزنګ په وجا خلک پاسېدلې شعوري تر لاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوزي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشت سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خوراک د امن خبره کوله د خپل وسایلو حقونو خبرې کولې د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست د لغشتي د مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړ کړی ده د بویل ویلې چې زما شتګرد راغلی دی دا تارا وستلی دی. سردار عارف وزیر د دې ریاست دغه مطالبه دغه غوښتنه به کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راولا. د خبرو پر بنیاد سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخته.
د پی ټی ایم مخکښ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی واڼه کې برید کړی وو چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړي. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر او د قومي سملغړي محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجوراته په خوره وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محرومې او محکومې طبقې غږ و او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غځیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کراچی څخه جو شمالي وزیرستان ته ځکه چې همدا موضوع د هغه د شمالي وزیرستان کې د اتوار پر ورځ د پوځي او حکومتي چارواکو سره د اوتمانځي مشرانو یو جرګه سوي. د مشرانو په وینا په جرګه کې له چارواکو غوښتنه سوي چې ځای خلک په سیمه کې امنیت غواړي او دا د فوج او نورو حکومتي ادارو ذمہ ده چې د ولس امنیت یقیني کړي. شمالي وزیرستان کې په 2014 کې د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات سوي وو او چارواکو دعوه کړې وه چې وسلوال یې له هغه ځایه ایستلي او هلته امن په ځای سوی دی. خو له څه مودې راهیسې ځایي ولس په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو شکایت کوي. په جرګه کې نور په کومو خبرو باندې نظر جاج واخیستل سو. عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې حال راکوي.
میرام شاه کې د اوتمانځای ټولو قبیلو مشرانو د سیمې امنیت او هلته د یو شمیر ستونزو د حل په باب له فوځي او حکومتي مشرانو سره جرګه شوه. میرام شاه کې د فوځ مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای مشران متفق ول چې تر هغه ختمولو لپاره ځایي خلک، فوځ، ځلی انتظامیه، پولیس او نور ادارې شریکه ذمہواری تر سره کړي. د یادې جرګې یو مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه شه په امن او امان خبرې وشوي، وزیرستان شه دا زمینی تنازع لګیا دي دا باندې خبرې وشوي، په ایجوکیشن باندې خبرې وشوي، په دا اسپیټالینا باندې خبرې وشوي. اول کې زمینی تنازع دي دغه پورا توسه حکومت یو ار ډی آر کمیټي جوړه کړی دا فیصله کول غوړي دا شه د وزیري دوري پریز دي ډیر فوري تور باندې حکومت ته لیکل شه فیصله ورکو تو حکومت دا ذمہ داری دوی چې تو هغه په خال باندې منلو تکي کچیر نشه کلای دا ډی آر کمیټي ضرورت نشته کوم متمنځي یو درنه جرګه دا تاګه د هیلث برا شه خبره وشوه چې ډیر ډیسپنسري ختمه درل دي مو چې ختمول ما کې په چار دادو چې ماهورې باندې اسپیټالینا چالو کې ځخال ته فائدہ ورسی د ډیسپنسري چالو کې ځخال ته فائدہ ورسی او زو بیا چې مدنیات ته توجه ورکول په چار دی بلاش مقامی خلک برتي کول په چار دی پولیس فعال نه دی ورسات وخت تیر دی قائم زمام وی بیا په چار دادو چې تو سم الله تعالی میافتا خلک برتي کې چاغه پیږي دا ډی پی او نو سو دا خبره مکړی دا داس بیا کوم دا بیا کوم او میش خیر په داش دی چې میش په علاقه شامل وروړي.
دا جرګې مشران وای چې حکومتي او فوزی مشرانو یو غوختل چې سیمه کې د روزګار موقع زیاتې کړي. د ګیس، پېټرول او نورو مدنیاتو باندې کارکونکو کمپنو کې ځایي ځوانانو ته د روزګار موقع ورکړي، د صحت، تعلیم په اسانتیاو توجه ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او سم کوټه ته ځو. په کوټه کې د تنخواه او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو او ملازمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج د تیرې ونیمې میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج لامل په پوهنتون کې زده کړې درېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دي شر حل کړي او دوی ته د تنخواه په وخت ورکړي. سی صوبای چارواکي وای د احتجاج کوونکو سره خبرې سوي دي او د هغو د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حال له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وسو چې داغه منیسټر زمرک خان په دې کې موږ ته 8.5 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوه میاشتو تنخواه په دې کې راکول سي، لیکن زموږ سیکرټری هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالی 15 کروڑ روپۍ سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپۍ زموږ نیمه تنخواه هم نه ده. نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نکو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکانو بیخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرانی په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دی په کوچیش باندې یونیورسيټي ترارس.
په دې اړه مشکله د پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړیج سره تماس ونیوی. نو اگر اتول پکار دی چه بلوچستان حکومت پر اتلم کی بجٹ کی د صوبے د یولس یونیورسٹیان لپارا د دونی مربر پی پ جای پ کلنی بجٹ کی لس مربر پی وٹا کی
دغه گزارشات مجد حکومت سره لتیر څو کلو سره کو چې وی یونیورسٹیان باندې انویسٹمنٹ کی پرسنت خپل معقول بجٹ ورکی چې یونیورسٹیان و چلی جی د تاسو معلومه ده د درې کال سره خصوصا مجد هر دې میسو بعد په احتجاج مجبور یو د درې درې سره سره میسو تنخواه نه ملاوی جی د دې بد اثرات لیکن دا سټوډنټ د ځان کې د ټیچرانو ته استادان ته تنخواه په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخته درې جی بجای د دې چې پرودو باندې دی ولار دی دا د استاد هم توهین دی د ادارې هم توهین دی د یونیورسيټي هم توهین
په دې ترڅ چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان دی میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوي نو هغه مشال ریډو ته ویل چې د صبح الله وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چکم اعلان کړی او پر هغه باندې کار روان دی او ډیر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسيټي و اکاونټ ته ورسیږي
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسيټي کې جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے بھی
لیکن کوم جو ګورو د یونیورسيټي مالی بے ضابطګیاں هم زیات دي په هغه والا هم مشغواړو چې معاملات د بهتري و خاطر راسي او کوم اعلان چې الله وزیر کړی دی هغه اوس په پروسس کې دی په هغه کې څه مشکل نشته ډیر ژر به دا کار تر سره شي بل پلوته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيټیانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی وو او وروسته صوبایي حکومت و دې ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړې وې
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم بل رپورت ترازو په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او طوفانونو څلور کسان وژلي او په لزګونه مالونو یا څاروي ته ځان رسولي او وژلي هم دي پکې دا ډول یو شمیر سیمو کې ولاړ فصلونه او دانه یو ته هم ځان رسیدلې دي د موسمیاتو اداره وایي چې راتلونکو تورځ کې نور هم دغه سي تیز بارانونه او طوفاني هواګانی چلیدلای شي په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورت واورو
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبه اداره یا پی ڈی ایم ترمخه صوبه کې روانو بارانونو او طوفانونو 13 ډیر ورځو کې سلور کسان وژلي چې پکې درې لکې مروت او یو شنګل کې دی او ځینې پکې جوبل شوی هم دی دا ډول د ډیر شنه سیوا سروي هم وژلي چې پکې ګډي بيزي شامل دي د یاد ادارې ویان تیمورلی مشال لیډو ته په دې باب لوای
خیبر پختونخوا کې گذشته 2 ورځو راسي بارانونو سٹارټ تي او په مختلفو علاقو کې غلې هم شوی دا تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات تي نوې اطلاعات مو بیک سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسماني بجلی او توغیانې د لاسه همدا غرنګي دوه کسان پکې زخمیان شوی دي تر اوسه پورې چې موږ سره اطلاعات دي 15 کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلی دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړي شوی دي
نو موږ یې ځات کړه چې ولړو فصلونو ته هم ځان رسیدلی دي ولې د هغې کرم معلومات لا دوی ته ندر رسیدلی او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمینه لګوي د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي څو ورځو کې لاوس هم د دغه ډول بارانونو غلې او تیزو هواګانو امکان دی نو باید ولس هم او په خاصه توګه زمیداران احتیاط نه کار واخلي ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنمو ته ډیر ځان اړولې شي خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده دغه تیز بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی نو موږ کروندګرو ته دا خواست ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دی هغه نه د اوبو او وستلو خپوره تنظیم دی وکي
دا دمنا چې موسمیات محکمې وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو سیلې ګلې د ځمکې د خوېدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مې نه څرګند کړی وو. او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم په شپږ ویشتم اپریل خبرداری هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یدد وته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
تاسو مشال ریڈیو اوری او سم دا خبرونو لنڈیز درارو لزکر سی دا خبرونی نمائی تراغلیو. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په جوړ سوی ټول ګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې د ولس په تایید او حمایت سره دي د هوسوالو پر ضد د پراخ پر ځای هدفي عملیات وسي. دا غوښتنه یو له هغو غوښتنو ځایوه ده چې غونډې په متفقه توګه اعلامیه کې کړې چې مشال ریډیو ته هم راسته ورسوې ده. په اسلام آباد کې نن سوی د غونډه کې د یو شمېر ګوندونو مشرانو او استاذو ګډون وکړ. باجوړ کې د امنیت لپاره جوړې ولسی کمیټې د مئی پر 15مه د لوی جرګې اوربللو اعلان کړی. پرون د باجوړ په مرکز ښار کې د یادی کمیټې ګډونوالو د یوې غونډې پر مهال وویل چې په سیمه کې یو خوا د ناامنۍ پېښې او هدفي بریدونه روان دي او بل خوا له خلکو قلمونه اخیستل کېږي او کاروباري اغېزمن شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو د امن باوري کولو غږ کړی. پی ټی ایم دا غوښتنه پرون په کراچي او جنوبي وزیرستان کې د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت جوړ سو غونډو ته په وینا کې وکړه. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ورشتونو اته کسان وژلي. پرون د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره په خپلو ویبپاڼو معلومات ورکړي چې په شامل ده کې یو کس او په لیک مروت کې دو ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوي. یو هلته بیا د بلوچستان حکومت ویلي چې په تېرو څلورو ورځو راهیسې د روانو بارانونو او له هغه وروسته راغلو سیلابونو په هغه صوبه کې هم څلور کسان وژلي. د سربیا په پلازمېنه بلغراد کې په یوه ښوونځي کې د ډزو په پایله کې اته ماشومان او یو امنیتي ساتونکی وژل شوی او څو نور ماشومان او یو ښوونکی ټپان شوی دي. سربیا د کورنۍ چارو وزارت هم نن دا خبره په یو بیان کې کړې. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنز درېمه یو ورځنۍ کرکټ لوبه دا وخت په کراچۍ کې روانه ده. پاکستان نیوزیلند پچا ګټلې او پاکستان ته د بیټنګ ویلې دي. پاکستان دا وخت په 1.2 اورونه کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 211 رنونه جوړ کړل. اوسم د خبرونې دوه منیمای تراغلو او ریپورت د سویلی وزیرستان زیلو سیدونکو مشال ریډو ته ویلي چې پاکستان حکومت به په سیمه کې انټرنیټ بند کړی دی. دا چې وجه یې څه خلکو چې له وجه خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د سویلی وزیرستان د لور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډو ته ویلي چې د انټرنیټ بندېدو معلومات په پوجا بند کړی سوی د امنیتی حالات لوجی بند کړل سوی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورت لري.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
او جنوبی وزیرستان کی تحصیل سکائی تحصیل بیرمل او سنور علاقے پدا کے انٹرنیٹ سہولیت بند کرے سوائے دائی نو دن خر کے ایچی ٹیکنیکل مسئلہ دو نو ٹیکنیکل مسئلہ کبھی ہاں ریز دوے کے خودا ٹھیک دائی سی خوبیا ہاں دسو ریزے نا انٹرنیٹ دے دغ دے بالائی سے کوشش کر نہ سو نو پدمیس پہ علاقہ کے چیکیم خلق دے انٹرنیٹ نا دے تعلیم دے صحت او دے روزگار دے مزنس کیم لرے پروتا ورینا دے مش پنور ملکی نا سوئیلی
وزیرستان پر ضلع دماکن سیمے تاجروں نے اتحادی مشر ریاض ماسد ویائی چھ دے انٹرنیٹ بندش پواجا کاروباریوں دے نقصان سارا مخمک شوی دی مشال ریڈیو چه دے سوئیلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سره د انٹرنیٹ بندش په باراک شه تماس ونی ولی اغوی وویل سوئیلی وزیرستان ضلع سیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوئی پسیمو کشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیابا دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروے
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو
او سم خیبر ضلع ته زو د خیبر ضلع د مرستيال کمشنر دفتر خیبر هاوس کې د تورخم په حواله یو مهمه غونډه سوي د مې په دوه دغه غونډه د لند محل صوبای حکومت په امر وسوه په غونډه کې موجود د کسٹم پولیسو د پلټون وفاقي اداري اف اي په ګډون د رصد او تعمیراتو اداري نېشنل لاجستکس سل افسران ته وویل سو چې په تورخم کې د سوداګرو او ولسی وګړو د ورپېښ ستونزې هواري کړي په غونډه کې سوداګرو هم خپل شکایتونه وړاندې کړل اړوند چارواکو او د نگران صوبای حکومت استازو سوداګرو ته وویل چې په تورخم کې د سړکونو پراخولو او د گاډو د تیز کلیرنس او امیګریشن لپاره په یو لوی معیاري منصوبه باندې کار کوي او چې دا سرته ورسي نو هلته به د سوداګرو او لسی وګړو ستونزې هواري شي په اړه د فرهاد چنواری رپورت اورو
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت لامل افغانستان سره په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوتلای
چې چا کوم ځمواري د پکاره چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا باډر دی په کراچي پورت دی په لاهور کې چې کم د انڈیا سے کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ ہم دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تو خام کے خاص کر دا دمونگ استاد ملک بدقسمتی دا چاہے امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمونگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمونگ سمرا چی دے دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دے دو کا غنم واخلے کاغذ زمونږ غوړی واخلې زمونږ ملک جوړیږي او زمونږ نور داسې شینه وو دا چینی خوس هغه شو هغه شینه چې کم زمونږ ملک کې زیات وو زمونږ لوس کړل ملک ته نقصان دی فائدہ نشته
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلو د خپل شکایتونه وړاندې کړل دې غونډه ته د کسٹم پولیسو اف آی اے او د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستکس سل افسران رابلل شوي وو او دا غوی په کار پکې سخت نیوکې وشوي او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو لسونو ستونزې هوارې کړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری ویل چې په کار ده داسې غونډو کې شوی فیصله بیا زر عملی کړل شي.
میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان اکسپورت مضبوط شي، خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او شي، موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه. دا څلا ده چې د پالیسۍ سره نتیجه نه راوځي. یو څه غلطه پالیسۍ شي که چېرته پالیسۍ نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوي دی، دغه شان زمون تجارانو پاکستان سره سہولت وای، پاکستان فائدہ داوا. دو دو نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه دریو سول راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چار سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک ویل چې هلته د تورخم سرکونو پر راخه کولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوارې شي.
چونکی هغه کنسټرکشن روان دی، هغه یو غټ پروجیکټ دی، انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنت سیستم، د هغې په وجه دغه ده. او بل چې کوم دی، د ګیټ ډېر وړوکی دی، یو ګیټ وړوکی دی، یو ګاډی په وخت تېرېدی شي، که دا دوه درې شي نو دا به ډېر چې کوم دی هغه شی به آسان شي. دا چې د دې کال اخیر پورې دی کې سټوریج دی، دی کې ون ونډو سیستم دی، دا کسٹم آفیسز دی، دا ایف آئی اے آفیسز دی، سکینر به زیات شي، مینول دغه به زیات شي، بایومیٹرک سسٹم به راشي، دغه د پاره دی کلیرنگ ایجنٹ ته خپل آفیسز وی، خپل به انټرنیټ وی، دا د ټول ټیکنیکل شي ته راشي او دا ځای به ختم شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوی و چې د اپریل په 18 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه اته تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت شته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په پاکستان کې افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه باندې هم دوه ځانګړي ریپورټونه لرو. دا ځکه چې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او لمانځل کیږي، نو دې ته به وروسته ورځو. خو اول بلار څو جلال آباد ته. د جلال آباد ښار اوسیدونکو د سړکونو غاړې ته او د ناپاکو ویالو پر سر د خرڅلاو لپاره له پخېدونکو خوړو شکایت کوي. دوی وایي چې د لارو پر سر پخېدونکي خواړه د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. دوی په ننګرهار کې طالبان د حکومت د عامې روغتیا ریاست او شاروالۍ له مسؤلونو غواړي چې مخې ونیسي. د خوراکي موادو پلورونکي وایي پوره هڅه کوي چې پاک او سم خواړه جوړ کړي، خو د ځای د نشوالي له امله ورته ستونزې هم ډېرې دي. بلخوا مسؤلین هم مني چې د لارو پر سر پخېدونکي خوراک د زیات د اصولو سره سم او صحیح نه دي او هڅه کوي چې مخې ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د بیلابیلو واټونو په پلو لارو او د ناپاکه ویلو په سر په سرخلاصو لوښو کې د څښاک او خوړو پلور اندېښمن کړي دي. دوی وایي د واټونو پر سر د خوراکي توکو پلور غیر صحي او زیان اړوونکی دی، چې له امله یې خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي. دوی د خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو د پلو لارو پر سر د پخیدونکو خوړو د مخنیوي غوښتنه کوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي لیاقت او عتیق الله وایي
دغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته دی او ټول په دې کې ګډېږي، یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې دی د ایسال او نور مرستیاګانو سبب کېږي.
دغه خوراکونه چې د سرک په سر باندې خرڅېږي ټول غیر معیاري دي، مختلف امراض دي انتقالېږي، په هماغه یو چمچ باندې په هماغه یو کاپ کې هغه صفایي به ته نه اجرا کېږي.
بلخوا په جلال آباد ښار کې په پلو لارو او د سرکونو غاړو ته د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکي نور محمد او عمران وایي دوی تر خپل وسې هڅه کوي چې صحي خواړه تیار کړي، خو زیاتوي چې د زید نشوالي له امله اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري.
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته غاړه ته زیرا کې موږ خپل یو قبر زه تین او غټو
پلن برابر کړي دا چې د هلال نه پکې غټو او فل حال څنګه خستا چولي او داسې لوبیا غوړو چې دا څه یو کلیان دا څه خزرات برابر کی.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی هم یاد ستون زمانی او لخلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحی خوړو له خوراک څخه ډډه وکړي.
دا کوم سرکونه په سر باندې چې کوم خوراکي توکي خرڅي کې بلی ګډي رول د شاروالې دي، ځکه دا په غیر قانوني ځایونو کې دوی دا خوراکي توکي پلوري او بیا په ټوله کې دا وډونونو څخه د خوراکي توکو د پلورنځي څخه د بررسۍ لپاره د ننګرهار عامه روغتیا ریاست د چاپیریال روغتیا ساتنې ټیم لري چې دوی د پلان مطابق خار ته وځي خوراکي توکو پلورنځي او همدارنګه وډونونه بررسۍ کوي.
بلخوا د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد هم یاد ستون زمانی خوایي وخت په وخت د عامه روغتیا ریاست د مشترک کمیسون لمخې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکي توکو سارنه کړي. نو موړه وایي د خاروالۍ مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پلو لارو پر سر خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
دا غوي کنټرول چې دی دا بڅ ستونزمن دي، خو بیا هم په دې برخه کې ټیمونه موظف شوي دي، هغه ته دند سپارل شوی ګرځي ګور پسې هوټلونو برخه کې همداشان ځینې نورې برخې دي چې د خوړو برخه کې فعالیت تر سره کوي. دا غوي د کلانتران او د اتحادي مسؤلینو سره خبرې شوې دي، هغه کارځینه ورته مهر لاک شوی چې سرغړونه کړي بار بار او لا هم په دې برخه کې مخالوالي خپل فعالیتونه او کمپاینونه جنان.
جلال آباد د افغانستان یو لګړمیشتو خارونو بلل کیږي چې د ختیځو ولایتونو د وګړو تر څنګ پکې د بیلابیلو ولایتونو خلک میشتي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې د هوا د ککړتیا تر څنګ د سرک پر سر پلورونکي هم نشي کولی د خپلو خوراکي توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم راجو دی بل ریپورت ته د افغانستان د خبرلانو مرکز د مې میاشتې د 3 منټې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوال ورځ په مناسبت په ریپورت کې طالبان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبرلانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 40% زیاتېدو او د غشان پر رسنیو د محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد مرکز په خپل ریپورت کې ویلي په بلخ ولایت کې د تبیان په مرکز پر خبریالانو لبرید پرته چې پړای اسلامي دولت ډلی خراسان څنګه په غاړه اخیستي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي نورې پیښې طالبانو حکومت او دوی پوری د اړوند کسان لخوا تر سره شوي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان او رسنۍ مسولین طالبان تر واکمنۍ لاندې لښته ننګونو شکایت کوي، خو طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد دغه اداوي ردوي. دا ریپورت نن د مئی دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. راځي ورته ورسو.
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریاله هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یو ډارونکې کاری فضا جوړه کړې ده.
استخبارات طالبان فضای کار را برای
طالبانو استخبارات و پرسنه که خبریالانو تا دی کار فضا دیر محدود او دارون که کلی ده. نوی قوانین رسنه لپاره وزا کلی دی شکنجه او نیول چه هر ورس خبریالان و سرمخ کیگی ده. هم دی خبری کارندویی که ویچی وست محل به حیوات که دی بیان آزادی نشته او خبریالان تا دی کار ساحت سمره محدود کلی ده.
که کار میکنن چقدر محدود ساخته است؟
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لوی ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي او مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبري اژانس مسؤل دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسی روښانه نه وي لننګولو او تهدیدونو سره مخ وو. خلنۍ کمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنه په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواک راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان له خوا پر رسنه ډیر محدودیتونه لګول شوی دي او دا محدودیتونه د رسنه قانون او اطلاعات ته د لاسرسي حق له قانون سره په ټکر کې دي. د افغانستان خبريالانو مرکز پر رسنه یو د بندیزونو لزیاتواله او د خبريالانو فعالیت له عمل اندیښمن دي.
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعو پر ادولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بیطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وای باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چې را میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې د محل د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
تاسو په افغانستان کې د رسنیو پر حالت باندې رپورت اوریدئ او دا د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت او هم په دې اړه باندې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت جاج اخلو. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکي کې د حکومتونو څرنګوالي ټاکل شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د بیان ازادۍ د ټولو بشري حقوقو محرک دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشري حقوقو خوندیتوب ممکنه کېدای شي. ملګرو ملتونو وایي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادۍ لړ کې خپلې ژمنې پوره کړي او خبریالانو ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبریالان بیا وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په دې هېواد کې د رسنیو ازادۍ لړ کې ستونزې لا زیاتې شوې او نه هم د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قوانین په سم توګه عملي کیږي. بل خو د موجوده حکومت غړي وای د رسنوي ازادي تش مندي. زمو شمکار یعنی سا اجمل د مطبوعاتو ازادي پاړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبريالان د رسنیو ازادۍ لړکې د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبريالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې لوړاندې نه پر رسنیو کدغنونه زیات وو، خو د الکترونیکی میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالیدو سره د رسنیو ازادۍ لړکې د خبريالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو، خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پوښتنو لاندې راځي.
ٹی وی چکم وقت رالا نو ٹی وی بعد سوشل میڈیا نو ډیر زیات سختیان شروع سوالا موجم دا وایو چې میڈیا دا اسمان سره نه در اغلی اکاؤنٹیبل ریسپانسیبل جرنلزم می دا نه دی چې بغیر تصدیق یو شی ز ایر کما وائرل کما او زه څوک ما سره پښتنه وکي نو زه بیا دا وایم چې یا د ازادي صحافت باندې دا حمله ده نه موجم ریسپانسیبل دا وو کو لیکن حکمران چې دی همیشه دا اپوزیشن کی نو ډیر دای چې ازادي صحافت چھ دگا کے رالی بیا آگا کار کئی دگا سے پیپلز پارٹی کا دوری کا مسلم لیگ نون دوری کا عمران خان دوری دا دگا سے دی عمران خان دور پہ کم شین چھ مجھ دگا کولا ننم آگا دگا ستا فرق با 19-20-18 آگے ضرور ستا
په پاکستان کې د خبريالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک د اپریل په 13مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبريالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منسوخ کړی وو، خو په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبريال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبريالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادې لړکې تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې په مکمله توګه نه دي پوره کړې.
معلوماتو نه محروم پاتې شي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي چې کومه ډېره ذمہدار میډیا ده، اخبارونه دي، ریډیو دي، ټی وی چینلونه دي، ځکه چې په دې کې کم صحافیان کار کوي نو د هغوی باقاعده ټریننګ شوي، تعلیمونه حاصل کړي وي، هغې کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمہدار وي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندی لګوي نو د هغې زور روزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده، هر سړی مایک راغسته دی، هر سړی چینل کلاو کړی دی، غټ نقصان بیا کیږي سوسایټی ته، معاشری ته، ځکه چې بیا خلک د دروغ خبرونه خوري نو د هغې ملک ته هم نقصان کیږي، سوسایټی ته هم کیږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسفزی دا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبریالان نه دي زوربل شوي چې له تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبریالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګند د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سواری ویلی وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال ډزې وشوې خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا څو ساعت وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډزې وشوې. که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی وو. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکې روس تر بلې وروستو روان دی او که دا حالت دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشری حقوقو خوندیتوب ناممکن شي.
دیکھیے، پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیل
نہیں. پاکستان کی رسنو آزادۂ لڑکے حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نو پتیر حکومت کی خو او نو دوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سے دیر موضوعات تی چی خبری پر نشو کولے خدا ہم دا چی پتیر حکومت کی خلق لکار لگے کرل شو کب پاکستان کی جمہوریت و دا وکڑی نو دا حغیل پارا دا رسنو آزادی ضروری دا کہ رسنے آزادی نوی نو پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیابی رہے.
د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې په یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوي یا زورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو څرګندې نیوکې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اپریل په 26مه د 2020 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رایې د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2020 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیوه. د کمیشن په وینا د 2020 کال په جولای کې په خبریال ایاز میر نامعلومه کسانو حمله وکړه وکړه او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبریال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوې او په اکتوبر کې بیا خبریال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د ډړکو له وجې کینیا ته کډه شوې وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمود وړاندې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف د رسنیو ازادۍ لړکې دایمي حقونو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادۍ په موضوع سمجوتا ونه کړي. ملګري ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په دریمه د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو موخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادۍ لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادۍ په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.